السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه صفی الله استان اگزام تاسو زموږ غږ لا ازادي راډیو اوري. دا ازادي راډیو 2 ساعته موسیقي خبرونه په همدغې هزارګۍ موسیقي چې درته خبره شوه ختمه شوله. اوس د خبرونو راپورونو وخت دی. په دغې خبرونه کې چې تر 3 بجو دوام کوي، 2 اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څانګې درته خبرو. خو لومړۍ نیمایي راپورونو او خبرونو ته ځانګړې ده. په مهم راپورونو کې اوري چې افغان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په 14مه سرمشریزه کې د اسلامي هیوادونو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د ګډې مبارزې پر سر ټینګار وکړ. همداراز اوري چې افغان حکومت وایي د یو غوره قضایي سیستم د رامنځته کولو په هدف اقدامات پیل کړي دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي، اوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینه وغندله. امریکایي چارواکي وایي د ازموینه له ناکامۍ سره هم مخ شوې ده. خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان ته ور ورکوو چې د افغانستان مهم خبرونه وایي.
په سر کې هم د کورنوي خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر د هیواد په امنیتي وضعیت له ولایتي مسولینو سره خبرې وکړې. په فاریاب کې ځوان انجلۍ ځان وژنه کړې او د کندوز د حوزوي روغتون چارواکي وایي د دغه ولایت په جګړو کې ملکانو ته مرجوب لا وخت دی. اوس هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 14 ولایتونو له ملکي او پوځي مسولینو سره د هیواد په عمومي وضعیت خبرې وکړې. له ارڅخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې دغه خبرې نن سهار د توحید له مرکز څخه وشوې او ښاغلي غنی له ټولو والیانو او مسولینو څخه وغوښتل چې د امنیت ټینګښت ته لومړیتوب ورکړي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر له والیانو دا هم وغوښتل چې د مخالفینو پر ضد اقدام ترڅنګ باید د خلکو د ستونزو هواري ته هم کار وکړي. دا په داسې حال کې د چتیره اونۍ وسلوالو طالبانو د عمرې په نامو پسرلنی عملیات پیل کړي چې ورسره په هیواد کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د حکمتیار په مشهد حزب اسلامي په شرطونو به هغه غاور وکړي چې غړي وسله پر ځمکه کې دی او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال وین د وخان مینپال نن ازادي رادیو ته ول د حکمتیار په مشهد حزب اسلامي هغه غوښتنې ورته د منلو دي چې له قانون سره په ټکر کې نه وي.
کله چې د سولې له پروسیسر یو ځای سي وسله پر مځکه کښېږدي، له هغې وروسته به په غوښتنو غور وسي چې له قانون سره سمې وي.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې پلاوی کابل ته راغلی او د سولې له عالي شورا سره په خبرو بوخت دی. د سولې عالي شورا مرستیال عبدالخبیر اوچخونو ویلي له دې ډلې سره په خبرو کې پرمختګ شوی او حزب اسلامي له تورلې څخه د دوی د غړو د ایستلو په ګډون یو شمېر غوښتنې هم لري. د کندوز حوزوي روغتون چارواکي وایي د کندوز له وروستۍ جګړو څخه ورته شاوخوا شپږ مړي او 15 تنه ټپیان وړل سوي. د دغه روغتون رئیس ډاکټر محمد نعیم منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي چې ښځې، ماشومان او سپینګیري هم پکې شامل دي. د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال د معلوماتو له مخې اوس هم د کندوز ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې په روانه جګړه کې تر اوسه 2 افغان سرتیري وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. او د فاریاب سیمه چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې یوې ځوان انجلۍ ځان وژلی او یوې ناوې په قیصر ولسوالۍ کې تیزاب څکلی دي. د دولت آباد ولسوال سید عبدالسلام ذهنیت ازادي راډیو ته وویل 18 کلنې ناجیې په تورت عطا کلي کې په ظاهري دوا ځان وژلی. په ورته وخت کې د فاریاب ولایتي روغتون د عدلي طب مسؤول ډاکټر سمیر عنایت وایي له څېړنو داسې ښکاري چې یادې انجلۍ لومړی جنسي تیری شوی او وروسته ځان وژنه کړې. ښاغلي عنایت زیاته کړه چې په قیصر ولسوالۍ کې یوې ناوې د ځان وژنې په قصد تیزاب څکلي چې دا مهال تر درملنې لاندې ده. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
د جاپان په جنوب کې زلزلې لږ تر لږه 19 تنه مړه کړي دي. دا په داسل کې ده چې تر دویمې زلزلې وروسته د ژغورنې هڅې لا هم روانې دي. ګڼې ودانۍ د زلزلې دویم ټکان نړولې دي. داسې باور کېږي چې په سلګونو کسان تر ودانیو لاندې بند پاتې وي. چارواکو نن د لنډې مودې لپاره د سونامي توپان د راتلو خبرداری په دې پسې ورکړ چې دریشتر په اندازه د 0.1 درجه زلزله وسوه. په دې زلزلې پسې بله یوه د دریشتر په کچه 0.4 درجه وه چې د کوما موتو ښار ته نږدې وسوه. یوې جاپاني ښځې چې شپه یې په پرانیستې فضا کې تیره کړې، رویټرز اژانس ته وویل
وړ مشپه مې په جمنازیوم کې تیره کړه. تیره شپه مې هم په جمنازیوم کې اړولې وه چې نیمه شپه زلزله وشوه. د ښوونځي ودانۍ او جمنازیوم یې ونړاوه. زه د شپې له 1 بجې راهیسې دلته یم.
سیمه ایز رسنۍ په دې وروستۍ زلزله کې د 470 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی او دا بیره څرګندوي چې د تلفاتو شمیر به زیات سي. جاپاني رسنۍ وایي چې د نږدې 200 کورونو برېښنا قطع شوی او په سیمه کې د تشاک د اوبو سیستم خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بالستیک توغندي وروستۍ ازموینه وغندله. امریکایي چارواکي وایي چې دا ازموینه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. په هغه پریکړه لیک چې پرون تصویب سه د امنیت شورا خبرداری ورکړی چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو یوه څرګنده سرغړونه ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون خبرلانو ته د شمالي کوریا د ازموینه پارونکي اقدام وباله.
We are aware of reports that North Korea په هغو راپورونو خبر یو چې شمالي کوریا په ورستوي کې د بالستیک توغندي ناکامه ازموینه کړې ده. امریکا له خپل سیمایزو متحدانو او همکارانو سره یو ځای په نږدې همغږي وضعیت څاري او ارزوي. د پخوا په څیر متحده ایالات د شمالي کوریا د حکومت دغه پارونکي عمل غندي. دا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سرغړونه ده. دغه پریکړې لیکونه شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژي له کارولو په څرګنده منع کوي.
ویل سوي چې دغه ازموینه د دغه کمونیستي هېواد د منځوي مؤسس د کالیزې د لمانځنې پر مهال سوې ده. شمالي کوریا تر دې مخکې په جنوري میاشت کې 4مه اټومي ازموینه کړې وه او په فبروري میاشت کې لری واټنه توغندۍ هم وازمویه چې پر دغه هېواد د ملګرو ملتونو د بندیزونو سبب سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد حکومت وهڅوي چې له اوربنده سرغړونه بند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربي پرون ویل چې دفاع وزیر چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ټلیفوني تماس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلاور وفته ویل دا یو بیړنۍ اړتیا ده چې بشار الاسد د اوربند رعایت ته وهڅول سي. کربي خبرلانه ته ویل چې د سوریې په حلب شهر او شاوخوا سیمو کې د روسیې د هوایي حملو په مرسته د سوریې حکومت ځینې اقدامات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړه چې جان کیری دغه ورځ لاور وفته ویل چې امریکا تمه لري روسیه به د سوریې له رژیم څخه غوښتنه وکړي چې اوربند رعایت کړي او موږ به لا پوزیسیون نو وغواړو چې ورته کار وکړي. جانکیری دغه ورځ پر هغو راپورونو اندېښنه څرګنده کړه چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د یوې پټې څانګې قومندان قاسم سلیمانی غواړي چې مسکو ته ولاړ سي. سلیمانی د قدس ځواک مشري کوي چې دغه ځواک په لبنان، عراق او سوریه کې شیعه ملیشه روزي او ملاتړ یې کوي. په جنوبي کوریا کې په زرګونو کسانو د هغو 304 تنو یاد ته د درناوي مراتب پر ځای کړل چې دوه کاله مخکې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه سوي وه. پولیس وایي چې نن 2500 کسان په انسان ښار کې چې ډېری قربانیان د همدې سیمې وه راغونډ سول. دغه یادغونډه په سیول او جنوب لویدیز ټاپو جندو کې هم وسوه چې د کښتۍ د ډوبېدو ځای ته نږدې پرته سیمه ده. د هغې غمیزې چې جنوبي کوریا یې ولړزوله ډېری قربانیان ځوان محصلان وه. ویرجنو کسانو د مړو په یاد سمندر ته ګلونه واچول، شعرونه یې ولوستل او په زرګونو ژړ رنګه پوکڼۍ یا بوغۍ یې هوا ته خوشې کړې.
له سالی محمد سلیمانانه چې د سیمې او نړۍ مهم خبرونه وویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې هم کتلی سئ. په پروګرام کې اوري افغان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان په 13مه سرمشریزه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې پر سر ټینګار وشو.
کشورهای ایران، سعودی و ترکیه در مبارزه با این پدیده به افغانستان را کمک کردن و دیدگاه مثبت داشتن.
افغان حکومت وایي د غوره قضایي سیستم در رامنځته کولو په هدف ځینې قاضیان برطرفه کړي او ځینې نور یې له خپلو دندو نورو ځایونو ته تبدیل کړي دي.
125 قاضی که از سلاح پیره جمهور بودن اونا برطرف شدن یا به جای دیگه تبدیل شدن، این تعهد ما را نشان میده.
په کندوز کې سیمه چارواکي د یو شمیر وسلوالو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تندې څنګه هم په همدې پروګرام کې اوریدلی شي. دو بجه او لست دقیقی دیر از اول نمری مطلب تا افغان حکومت وید اسلامی هیوادونو ده همکاری سازمان پا دیر لسمه سرمشریزه که اسلامی نره اتو هیوادونو پا افغانستان که ده ترهگره پرولاندی ده گردی مبارزی او ده سولی ده تنگخت جمعه نکریده. اجرای ریاست وی ترکیه، ایران، سعودی عربستان، مصر، اردن، مالیزیا، بلاروس او پاکستان هغه هیوادونو دی چې پا افغانستان که ده توریزم پا ولاندی ده گردی مبارزی پا برخه که ده همکاری داد ور کرده. ده اجرای ریاست ویاند مجیب رحمان رحیمی ده شمی پروز لازدی رو سر پا خبرو که ده تنگار هم مکرد چی ده سول او تروریسم سره د غړی مبارزې په برخه کې پاکستان پر زینو ژمنو نه دی ولاړ او دغه د ژمنو په اړه شک وخوت. زموږ همکار محمد حدیث پردیس ترکیه ته د اجرایی رئیس سفر تعقیب کړی او سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، مهرباني وکړئ څه مهم ټکی په دغه سفر کې او د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان په دیارلسمه سرمشریزه کې د افغانستان په اړه مطرح شوي دي.
مننه ستانګزی صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان په دیارلسمه ناسته کې د افغان حکومت په استازیتوب ګډون کړی و. دغه کانفرانس د پنجشنبې او جمعې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې جوړ شوی و. دا چې په دغه کانفرانس کې مهمې پریکړې شوې او د افغان حکومت لاسته راوړنې، په دې اړه مې د اجرایی ریاست ویاند مجیب رحیمی سره خبرې وکړې. هغه وویل چې اجرایی رئیس په دغه کانفرانس کې په زغرده دریو مسایلو ته اشاره درلوده. اول دا چې د ویل چې په افغانستان له ټولو اسلامي هیوادونو سره پر متقابل درناوي ولاړی او ښې اړیکې غواړي، او دویمه دا چې د په دغه کانفرانس کې ټولو اسلامي هیوادونو ته په زغرده دا ویل چې په افغانستان کې بې ثباتي پر نورو اسلامي هیوادونو هم بې اغیزې نشي پاتې کېدی، او درېیمه او له تر ټولو مهمه موضوع دا وه چې اجرایی رئیس په دغه کانفرانس کې پر ټولو اسلامي هیوادونو غږ وکړ چې په افغانستان او په سیمه کې د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو د مبارزې لپاره باید اسلامي هیوادونو سره نږدې همکاري وکړي. خبروي سانګزی صاحب چې په دې برخه کې د رحیمی د خبرو یو برخه واورو. طبیعتاً هغه هیوادونه چې افغانستان ته نږدې دي او په اسلامي نړۍ کې مهم ارزښت لري هغه سعودي عربستان، ایران او د پاکستان هیوادونه دي، خو په دې ډله کې هغه هیواد چې زموږ په منطقه کې د تروریزم په برخه کې جدي همکاري نه لري او تر ډیره د ترهګرو ځاله بلل کیږي هغه پاکستان دی. د تروریزم په برخه کې چې پاکستان کومې ژمنې کړي هغه یې هم نه دي عملي کړي، اما ایران، سعودي عربستان او ترکیه د دغې پدیدې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کومک کړی او په کانفرانس کې هم نظریات مثبت ول. ستانکزی صاحب، اجرایی رئیس دغه کانفرانس په څنډه کې د پاکستان، ایران او بلاروس له ولسمشرانو سره جلا جلا لیدنې درلودلې او په دې کې اجرایی ریاست وایي چې دغه ناستې تر ډیره ګټورې هم وي.
ډیره زیاته مننه کوم حدیث پردیس چې ترکیې ته مو د افغانستان د حکومت د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د سفر په اړه باندې اوریدونکو سره جزئیات شریک کړل. کور ودان قدر من اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږ ستاسو د راډیو په ټوله افغانستان کې په 1216 منځنۍ څپه او اف ام 3015 باندې خبرونه کوي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس به هم مرشو یو بلې موضوع ته. افغان حکومت وایي د یو غوره قضایي سیستم د رامنځته کولو په هدف اقدامات پیل کړي دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویاند د واخان مینهپال د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل په یو نوي اقدام کې 125 غازیان له دندو لیرې او یا هم تبدیل شوي دي. خو د افغانستان د شفافیت د سار سازمان وایي افغان حکومت تر اوسه نه دی توانېدلی په بنسټیز ډول له اداري فساد سره مبارزه وکړي. ناجي ساپۍ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان په قضایي سیستم کې د اداري فساد د زیاتېدو په اړه د یو شمېر راپورونو له خپرېدو وروسته اوسمهال افغان حکومت وایي هڅه کوي چې د اداري فساد مخه ونیسي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان دواخان مینهپال وایي چې په افغانستان کې د غوره قضایي سیستم د لرلو لپاره د یو شمېر قاضیانو د لرې کولو او تبدیلۍ پروسه پیل شوې ده. ښاغلی مینهپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په قضایي سیستم کې بې عدالتي او د فساد موضوع تایید وی، خو زیاته کړه حکومت ژمن دی چې له اداري فساد سره کلکه مبارزه وکړي.
سره محکمه او قاضي القضات په همدې ورځو کې له 1500 څخه ډیر قاضیان له دندو لرې یا هم تبدیل کړي دي. د افغانستان حکومت ژمن دی تر څو هغه ژمنې چې خلکو سره د اداري فساد د له منځه وړلو په برخه کې کړي دي یو پر یو عملي کړي. له دې اقدام څخه څرګندېږي چې حکومت د غوره قضایي سیستم لپاره خپل تعهد لري. 125 قاضیان چې د جمهور رئیس له لورې له دندو لرې یا هم تبدیل شوي دي، دا زموږ د ژمنو یوه ښکاره بیلګه ده.
دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې اروپایي ټولنې د افغانستان قضایي سیستم د دولت تر ټولو فاسده برخه بللې ده. د اروپایي ټولنې نوې ټولپوښتنه څرګندوي چې د افغانستان په قضایي سیستم کې 80% اداري فساد شته. تر دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم منلی چې د افغانستان په قضایي سیستم کې فساد شته، خو ویلي چې ډېر ژر به په دې برخه کې جدي بدلونونه راشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له فاسدو هیوادونو څخه دی چې پکې میلیونونه ډالر بې ځایه لګول شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د شفافیت د سار سازمان وایي افغان حکومت تر اوسه نه دی توانیدلی چې له اداري فساد سره جدي مبارزه وکړي او په دې برخه کې بنسټیز اصلاحات راولي. د دې ادارې مشر سید اکرام افضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې قاضیان باید د وړتیاو په اساس په دندو وګمارل شي.
د افغانستان د قضایي سیستم په داخل کې باید داسې کمیسیون جوړ شي چې پکې د مدني ټولنې، خپل د قضایي ادارې او نور برخو څخه استازیتوب موجود وي، تر څو په ښه توګه د قاضیانو د تقرری او نور مسایل په پام کې ونیسي. همدارنګه باید ډېر دقت وسي تر څو کسان د روابطو په اساس نه، بلکې د وړتیاوو په اساس وګمارل سي، تر څو له فساد سره بنیادي مبارزه وسي.
د اروپایي ټولنې دا نظر پوښتنه څرګندوي چې د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت پالیسي د قناعت وړ نه ده او دغه پدیده په دې هیواد کې ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې ده. دا چې په افغانستان کې له دندو د یو شمېر قاضیانو لرې کول او یا هم په دې برخه کې بدلونونه به د قضایي سیستم په اصلاحاتو او د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې څومره ګټور ثابت شي، راتلونکی وخت به یې ځواب وایي.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ټکی اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولی شئ زموږ ژوندۍ خبرونه هم له همدې لارې واورئ. د دې ترڅنګ چې په راډیوګانو کې مو 12.6 منځنۍ څپه او اف ام 13.5 باندې زموږ ښاګورئ. مخکې له دې چې د کندوز په اړه رپورټ ورشو، د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش همدا اوس د ټلیفون په مستقیمه کرښه را سره دی. له ښاغلي دانش سره به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي د وروستیو په اړه باندې د وروستیو څرګندونو چې کیدای شي د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا د چیف سلیکټر یا غوره وی کمیټې د مشر په توګه وټاکل شي په دې اړه ورسره خبرې کوو. همداراز به د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په وروستیو لوبو ښاغلي دانش کور ودان چې موږ ته مو وخت راکړ، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د روزونکي په اړه باندې اصلي خبره څه ده؟ دا اوازې دي که رښتیا هم د غواړي چې له پاکستانی کرکټ بورډ سره کار وکړي؟
ډیره زیاته مننه. لومړی خو ټولو هیوادوالو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ته هم سلام وړاندې کوم. بلې، دا خبره تر اوسه پورې نه رښتیا، خو همدا اوس دوه دقیقې مخکې فکس دوه دقیقې مخکې د انضمام الحق استعفا خط مونږ ته راورسېدو او لومړنی تاسو راډیو ته تاسو چې تاسو ته وایم تر اوسه پورې مونږ دغه قبوله کړې نه ده استعفا. دې باندې به غور کېږي چې مونږ په کوم مانډال باندې دی پرېږدو او دته د دې استعفا ومنو. خو مونږه ته په خپل استعفا کې لیکلي دي چې زما ملي مسله ده، په دې کې زمونږ د افغانستان د پاکستان او لسمشر انوالو ده، او هغوی ویل دي چې زما حق به د سلیکشن کمیټې د پاکستان د کرکټ بورډ مشر وټاکل شي. نو په دې خاطر باندې زه د افغانستان کرکټ بورډ څخه نه خفه یم او زما ته یې ډېر خبر راکړو.
خغله دانش، اصلي خبره دلته چې اوس افغانان هم د غواړي چې دلته پاتې شي، یو قانون سوي د خو افغانستان کرکټ بورډ سره قرارداد لري، آیا کولای شي چې په لند وخت کې په دومره شارټ نوټیس سره د ټیم پریګ دی یا مخکله مخکې هم داسې خبرې لته سره مطرح کړي وي که څنګه؟
نه، د بیګاز په هندستان کې پرون بیګاز په هندستان کې هم د دوی سره په یو ځای زو د هندستان ته خبرې پاکستان ته ولاړ او د افغانستان ته راغلم. الته موږ د شپې خبرې سره وکړو، ویل وای دا یو کال قرارداد چې دا په هر قیمت باندې چې تاسو سره پوره کوم، بلکې بل کال ته هم درته نه وای کوم. ماته د دنیا څومره غټ غټ افری راشي هم زه تاسو سره قرارداد نه لغوه کوم. خو دا چې د یک پاکستان طرف زده لول په نړیوال هوایي ډګر کې د اسلام آباد کې لاهور الته ورته د پاکستان کرکټ بورډ عمومي رئیس ولاړ او ځان سره دی ولې او هغه ته ټول خبره کړې وه چې تبخه مخادل تر راځي. نو دا د اوس لیکل دي دا زموږ ملي مسله ده. زه به لا شم قرارداد وایي زموږ د ترمن سی یو میاش مخکې نو تاسو ورکول کیږي یو کرکټ بورډ ته، کچیر ته غواړي چې یو کس دا قرارداد ختم کړي نو یو میاش نو تاسو ورکول کیږي. خو موږ یو میاش کې موږ د ملي ټیم سفر لرو او نه یو میاش کې موږ په کار ده، نو په دې پرځای چې موږ ورته دا $2,000 تنخوا چې دا ورکو نو موږ هم شاید دا فیصله وکړو چې دا امیډیټ لکه همدا وخت کې دته موږ استعفا قبول کړو سمدستي او دا موږ رخصت کړو خو هیوادوال دې نه خفه کېږي هیوادوال دې په دې نه خفه کېږي چې دا انضمام الحق هم موږ راوستی وو او ان شاء الله دې انضمام الحق نه به هم بل خرج ولکه پیدا
یعنی مطمئن یاست چې په لنډ وخت کې به وتوانېږي ملي ټیم بیا داسې یو روزون کې څښتن شي چې بل اخر یو نړیوال لوبغاړی پاتې شوی او ښه روزنه ورکړي افغان ټیم ته څنګه
مهمه نه ده چې په لنډ وخت کې څښتن شي لکه څنګه چې موږ د پخوانی روزون کې لری شوی وو او دغه په بعد انضمام الحق زمونږ تلور 15 میاشتې بعد راغلو او په دې جریان کې موږ یو ټور هم درلودو د ایشیا کپ هغه کې موږ داخلي رزم کې د ملي لوبډلې سره لاړو او هغه کپ موږ کابل ته راوړو موږ وګټلو افغانستان ته راوړو نو دا اوس هم موږ پلاتن کوو تر څو خ کانې شو او یو خر ځون ته په دنیا کې پیدا کړو موږ نه غواړو چې په یو میاشت کې په پنځلس ورځو کې پیدا کړو موږ غواړو چې دوه میاشتې بعد درې میاشتې بعد خو یو ښه نړیوال رزم کې لکه څنګه چې زموږ حق وو
پاکستان افغانستان سره کار وکړي
دا پرونه راځي چې راته ډېر خلک اپروچ کوي مونږه غواړي کنه ورسېږي په دې کې نقصان هم دا چې پښتون لوبغاړي دا د کوزي پښتون خوازمنګه ملي لوبډله باور سره مشکل هم نه لري په لایو ته ځکه خو زمونږ ډېر نیت دا دی چې د هندستان ته یو خو پیاوړی رژیم کې پیدا کړو دا هغه ونیسو خو بیا هم موږ ګورو چې د افغانستان د کرکټ لپاره کوم یو رژیم کې ختمامېږي او ارزانه تمامېږي موږ به هغه ونیسو
یو بل مسله په لنډه توګه باندې آیا یوازې په هند کې یا په پاکستان کې د افغانستان لپاره ښه رژیم کې پیدا کیږي که اخوا په نور نړۍ کې په استرالیا کې یا په خپل انګلستان کې هم داسې کسان شته چې له افغانستان سره د کار کولو لیوالتیا ولري هغه به نسبتا دوی ته سټانډرد کار هم کوي لږ سره مو څنګه خبرې دي
موږ تجربه کړې دي نور استرالیا رزون کې هم موږ تجربه کړې دي انګلستان هم تجربه کړې دي نور زینو هم موږ سټ مشکل چې لرو افغانستان کې ژبه کې ډېر مشکل لرو هغه سره په ژبه باندې کویدل یا هغه خپل میسج چې هغه رزون کې غواړي چې هغه پلیئر ته ډیلیور کړي هغه پلیئر ته یا لوبغاړي ته خپل هغه خبر په خان اندازان په خان انداز باندې پلیئر پوه کړي هغه لږ مشکلات موږ لرو زموږ پلیئران په انګلیسي باندې کې مشکل لري نو په دې وجه باندې موږ هغه طرف ته ډېر تمایل نشو کولای نو په دې خاطر باندې موږ غواړو چې داسې یو کس وي چې هغه دې په هغه ژبه باندې پوه شي چې موږ لوبغاړي کم از کم ورسره بلدتیا لري نو په دې مشکل سره ګیري او بیا هم کوشش کوو که د یوروپ یو ښه کوچ راته پیدا شو هغه باندې هم موږ څه نه وایو موږ به نیسو او لوبغاړي به اوس ښه شوي دي انګلیسي هم ښه شوې ده خو موږ پخوانیو تجربو څخه موږ ترلاسه کړي دي
بله د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیم الله دانش کور ودان اوریدونکو واموریدل چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم روزونکي سوشي بي مخ کې د کرکټ بورډ ادارې ته خپل استعفا وړاندې کړي او ویلي دي چې د پاکستان د کرکټ بورډ لخوا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د مشر په توګه ټاکل شوی او کېدای شي د هغه لمړیتوب په خاطر چې د پاکستان د افغانستان ټیم سره مخه وکړي افغان ټیم وایي چې زینو لوبغاړو لیوالتیا خودلې زینو روزونکو چې له افغان ټیم سره د روزنګری دند واخلي له هغې ډلې پاکستاني مشهور بیټسمین یونس خان هم په دې ډله کې دی د کرکټ بورډ رئیس ژمنه وکړه چې دا ځل به یو تکړه روزونکی حتی تر انضمام الحق هم یو تکړه روزونکی د افغان ټیم لپاره د روزونکي په صفت په دنده وګماري
از کابل تا زابل
له هرات نه تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
اوس پور شو کندز ته په کندز کې سیمه چارواکي د ډیرو وسلو طالبانو د وژلو ادعا کوي د کندز امنیه قمندان رسنۍ ته وویل افغان پوځیانو لخوا د طالبانو د عمري په نوم پیل شوي عملیات له ناکامۍ سره مخ شوي چې پکې شاوخوا څلوېښت طالبان وژل شوي دي په دې اړه اجمل آریان ریپورت جوړ کړی دی
په کندز کې د وسلوالو طالبانو د عمری په نوم عملیات له ماتې سره مخامخ شو. د کندز د سیمایزو چارواکو په وینا چې له دوه ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د دې ولایت د شپږو ولسوالیو او د کندز د مرکز د نیولو په هدف یې د عمری په نوم خپل عملیات پیل کړی و چې له ماتې سره مخامخ شو. د کندز والي اسدالله عمرخیل په سیمه کې رسنیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د کندز پر ولسوالیو او مرکز باندې د عمری په نوم عملیات پیل کړی و چې په دې عملیات کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله ورسېده. عمرخیل زیاته کړه چې کندز دا ځل سقوط نه کوي او طالبان به هیڅکله هم دې ارمان ته ونه رسیږي. په همدې حال کې د کندز د امنیت قومندان جنرال محمد قاسم جنگلباغ په سیمه کې خبریالانو ته وویل چې په دې عملیات کې څلوېښت تنه وسلوال طالبان وژل سوي او په لسګونه تنه نورې ټپیان سوي دي. طالبانو پلان درلود چې د کندز مرکز ونیسي خو د دوی دغه پلان د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ سو او طالبانو ته ډیره مرګ ژوبله هم واوښته. جنگلباغ په ډاګه کړه چې په دې جګړه کې دوه تنه دولتي ځواکونه وژل سوي، همدارنګه څلور تنه یې ټپیان سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو دغه عملیات د کندز ولایت اوسیدونکي ډیر په اندېښنه کړي دي. دوی وایي که د مرکزي حکومت بې غوري همدا شان ته دوام پیدا کړي نو ښایي د تیر کال پیښه یو ځل بیا تکرار سي. له دوی څخه څو تنو ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
دوه ورځې کې سه جګړه روانه ده په شاوخوا د کندز کې او کندز هم محاصره ده او بیریږو سه نه سه بیا کندز په سقوط کې سي او احتمال د سقوط هم لري. دولت نه دا تقاضا کوو سه زر تر زره اقدام وکړي.
دا دوه ورځې کېږي سه په کندز کې جنګ ده، یو لویه بدبختي روانه ده، خلک پریشانه دي، در په درې دي، کار نسته، غریبي نسته ده، کاملا کار نسته ده او هره ورځ جنګ دي، جګړې دي، مرمۍ دي، موږ کار نسو کولای.
دوه ورځې کېږي چې کندز کې جنګ روان دي، خلک په تشویش کې چې کندز بیا سقوط نه کړي.
د یادونه ده چې لا هم د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې، همدارنګه د کندز مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ درنه جګړه دوام لري. ان د سپکو او درنو وسلو غږ د کندز په ښار کې اورېدل کېږي. بلې خواته ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې طالبانو د کندز تخار پر لویې لارې د دولتي ځواکونو شل پوستې نیولې دي او دولتي ځواکونو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. خو د کندز سیمه ییز چارواکي د کندز تخار د لویې لارې د بندېدو خبر تاییدوي، اما د پوستو د نیولو په اړه څه نه وایي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په بدو کې د نجونو ورکولو پر ضد په کابل کې درېدلې د تحسن خیمه او ورځ تر بلې د خلکو پاملرنه ځان ته جذبوي. د شنبې په ورځ د بېلابېلو مدني ټولنو استازي له خان ولي عادل سره چې د تېرې اونۍ رئیس یې تحسن کړی یو ځای شول او وایي چې دا مبارزه باید پراخه شي. خان ولي عادل وایي تر هغې به د تحسن په خیمه کې پاتې وي چې کورنۍ په بدو کې د نجونو له منلو انکار نه وي کړی. یوسف خان زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره د یوه سړي ښکاره غږ او اعتراض اوس په لسګونو غږونو بدل شوی دی. په بدو کې د نجونو ورکولو پر ضد د خان ولي عادل له پیل شوي اعتراض څخه د شنبې په ورځ بېلابېلو مدني ټولنو او خوځښتونو ملاتړ اعلان کړ. د افغان ملي غورځنګ غړی خوشحال روحي وایي په بدو کې د نجونو ورکولو به دا واقب هر چا لیدلي، ځکه نو دا اعتراض ښه ملاتړ خپلولی شي. هغه وایي چې د یوه ځوان د حق غږ ملاتړ باید له بېلابېلو لارو وشي تر څو دا مبارزه سرتاسري رنګ واخلي.
اول خدم که خپل د حکومت او بیا د دنیا علمان او بیا ټول منور او مدني ټولونو د دې د جدید دند چې دغه انساني مبارزه ملاتړ وکي. په کار خدا و چې د مبارزه به ډیر پخوا په منظم ډول سره پیل شوی وي او دا تر اوسه پورې تعقیب شوی وي. زموږ خپل هیله دا ده چې دا ځل چې خان ولي عادل د حکومت د مبارزه غږ پیل کړی دی، موږ ټول ملاتړ وکړو.
خان ولی عادل له تېرې اونۍ رئیس د کابل په دارلمان سړک د اعتراض خیمه درولي او وایي چې د کورنۍ او قومي مشرانو په هغې پرېکړې چې په بدو کې به یې کور ته نجونه ورودېږي خفه دی. هغه وایي چې دوه ورونه یې وژل شوي خو کورنۍ اوس د قومي مشرانو په منځګړیتوب دې ته زړه ښه کړی چې د مقابل لوري څخه په بدو کې نجونې راولي. ښاغلی عادل وایي چې په بدو کې د نجونو ورکړه په ټولنه کې د ناخوالو یوه بېلګه ده. اپ داس حال کې چې د افغانستان په بیلابلو برخو کې د خزو پوړاندې ورته ډېرې پیښې تکراریږي.
جرم او وحشت او جنایت د ټول نارینه کې سړی کې ورونه کې ترونه کې ولې دغه جرم د دغه بدبختي د دغه خیانت هغه قیمت چې دغه جنکی ورکه یعنی دغه لورګان مې په بده کور کول کېږي دغه جرم کې په بده کور کول کېږي. دا په واقعیت کې په هغه کورنۍ کې بعد یو کنیز یو دی غلام چې ژوند تروي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو خو بریالي نشو. قانون پوهان وایي کورنۍ مبارزه او د ستونزو د حل په خاطر له فساده تشو ادارو ته مراجعه کولی شي ورته ستونزې کمې او هغه یو بد فرهنګ معرفي کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو کابل.
قدرم نوریدونکو په همدې سره رسیدو دوه نیمو بجو ته رحمت الله افغان سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د څلور درش ولایتونو له ملکی او پوځي مسولینو سره د هیواد په عمومي وضعیت خبرې وکړې. د افغانستان جمهوریت ریاست وای د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي په شرطونو به هغه غور وکړي چې غړي وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د کندوز حوزه بي روختون چارواکي وای د کندوز لورسته جګړو څخه ورته شپږ مړي او پنځه تنه ټپيان راوړل سوي چې ټول ملکی وګړي دي. د فاریاب سیمه چارواکي وای چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وې ځوان انجلی ځان وژلی او یې ناوې په قیصر ولسوالۍ کې تیزاب څکلی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د بلاستیک توغندي ورستي ازموینه وغندله. امریکایي چارواکي وایي د ازموینه له ناکامۍ سره مخامخ شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له خپل روسي سیال څخه د مرستې غوښتنه وکړه چې د سوریې ولسمشر بشار الاسد حکومت وهڅوي چې له اوربان سره سرغړونه ونه کړي. او د جاپان په جنوب کې زلزلې لږ تر لږه 19 تنه مړه کړي دي.
وخت په افغانستان کې 2:02 دی. دا وخت تاسو ازادي راډیو ته وایي چې په ټول افغانستان کې په 1280 منځنۍ څپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. دا ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ پانه هم اوریدلی شي او همدارس خبرونه مو او مهم مطالب مو په facebook.com/azadiradio پښتو فیسبوک پانه باندې تعقیبولای شي. اوس هم ورزو اقتصادي خبرونه ته چې نجیبې زمان لوستې دي له هغې وروسته دوه اونیز پروګرامونه حقیقت څه دی او تندې څنګه مه هیروئ.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې یو نوې تګلارې جوړه کړې چې په مرسته به د پراختیايي بودیجې د مصرف چاري اسانه کړي. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي رادیو ته ویل چې هغه 15 وزارتونه او ادارې چې د بودیجې مصرف یې لوړ دي باید د بودیجې د مصرف پر مؤثریت غور وکړي.
هدف دا ده تر څو زموږ انکشافي بودیجې 80% مصرف شي. دغه موضوع مونږ په شروع کې ورته پروګرام برنامه لرو او بعضی تغییرات یا بعضی تګلاره چې مونږ غوړه کړې دا غو تګلاره پر اساس مونږ کولای شو دغه زیات هدف ته ورسیږو.
شغلی عبدالرحیم زی وایي چې د پراختیايي بودیجې منظم مصرف به اقتصادي وده پیاوړی کړي او د ځوانانو لپاره به د کار زمينه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو 14 کلونو کې حکومتي چارواکي او مسؤلین نه دي توانېدلي چې پراختیايي بودیجه په وخت او سمتوګه مصرف کړي. د سوداګری او صنایع خنوای چې د حمل میاشتې په یو ډیر شمنه ټبه په کابل کې د افغان ترک پنوم د افغانیا او ترکی محصولات او تولیداتو یو نندارتون جوړسي. د دغه خونی درسنوي برخي مسول سیام الدین پسرلی ازادي رادیو ته ویل چې په دواړو هیوادونو کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې پنګونې ته د سوداګرو هڅول، په ترکیه کې افغاني اموالو ته بازار موندنه او په منځنۍ اسیا کې د سوداګری د پراختیا په هدف دغه نندارتون جوړیږي. شغلی پسرلی وایي چې په دغه نندارتون کې به د افغاني اموالو 15 او د ترکی سوداګرو 25 غرفې کې شودل سي. په دغه نندارتون کې به 10 ترکی سوداګر هم حضور ولري. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 18 افغاني 15 پوله، یو یورو 15 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغاني 30 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 15 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 50 پوله، زر ایراني تومان 9 افغاني 10 پوله او زر پاکستانی کلداري 1434 افغاني.
حقیقت څه دی؟
له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
دا ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام، زه محمد حدیث پردیس مو د حقیقت سدی په پروگرام کې داونه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لمرسیال ایمل مرجان سره مرکه لرو.
مننه کوم وینس هپ چې وخت راکړ سر کې کا په افغانستان کې د مخابراتي سیستم یا د مخابراتي خدماتو په اړه کې لاندې رڼا واچوي چې مونږه کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مونږونه ګړندی پرمختګونه
ډیر مننن ډیر مننن خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سکتور تقریبا د صفر نه شروع کړ او په تیرو 15 کلو کې مونږ ډېر بنظیر کشفت درلود او مونږ وتوانېدو په تیرو 15 کلو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو د ولسونو ترنه برخمن ول، د افغانستان ولسونو هم ترنه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاسته راوړنې لرو او مونږ فکر کوو چې د دې کال تر پایه پورې مونږ کېدای شي د آسیمیانا یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د مونږ ظرفیت هم لوړ سي او مونږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. نو یو برخه د نوري فایبر ده، زیات په زه نور نه ورځم ځکه ډېر نور جزئیات لري. په تیرو دوه درې کالو کار کړی.
بله برخه ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تیرو دریو کلو کې یا په مجموعي ساتھ وایو په تیرو 15 کلو کې مخابرات سیستم یا په دې برخه کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې لاغې نه سترګې نشي پټ کېدای. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي او د مخابرات خدماتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سه انتظار کې د چټی ټی شي هغه په هماغه شکل وړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې ستا په کې او د ستونزو نه مونږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترې نه څټه شوي یو. هماغه وجه ده چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغیرات راسي، نوي مسایل راسي تر څو چې هغه ستونزې مونږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خدا و چې بیخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ افغانستان تر د سټلایټ له طریقه ده. سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه سو اخیستای، مونږ باید د خپل ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته تدار کړي پاکستان هلته هغه ستونزې وي چې هغه ستونزې تغییر کراغې. خو طبعاً د نوري فایبر پروسه د ریکلو پروسه را ده، سوچي مونږ هر ګډ د افغانستان ته رسیږو. یعنی کله تغییر حساب مونږ ګورو په دې لاسو کالو کې نو یو غټ تغییر مونږ وینو او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلي چې بس مونږ کار تکمیل ده. مونږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نور هیوادو سره مونږ قراردادو ته ورسیږو چې قراردادونه ورسره امضا کړو. هغه به لا انټرنیټ بیه راټیټه کړي او د انټرنیټ کیفیت به ښه کړي. د دې کال تر پایه پورې 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګیټ درلود چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي. نو دغه ټارګیټونه مونږ ځان ته ښه دي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی.
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري چې هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سند مونږه وطنوال د دې پرتل کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادي او مونږ سره دادي څو فاکتور دي. یو خدای راته دغه جې نفوس دغه جې بازار ډیر غټ ده. ای دی جی بازار غمره غټنه نو څومره چې بازار غټیږي هو غمره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې عرضه او تقاضي کوم فرمول څه ده په هغه اساس باندې د مونږه بازار لګونه وړل یو په سلګونو میلیونو پورې د مونږ ټول ټال یو 25 میلیونه درس میلیونه نفوس. نو یو دا فاکتور ده. دوم فکتور دار چې د هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړوي یو غوی ضرورت نه لري چې د هرې پایې لاندې یو جاناتور ولري او جاناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 100 افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه ساحې ته ورسیږي. یو غوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي په هغه اتاق کې یو کس مسله او یو کس جاناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغې هوادو کې چونکې پایو ته ښاري برق راځي او هلته د امنیت نگار ضرورت نه هغه پایه ولاړه ده چې دغه هغه اضافه اداري مصرف ده چې دا هم راځي بېرته په یوه دقیقه باندې تقسیمیږي. بله برخه داره چې مونږ هغه قدر د مخابراتو د آی ټي په برخه کې چې دلته لرو دا چې بیا مونږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کړو د هغوی قدر له مونږ نه ډېر زیات ده او مونږ نه ډېر پوه هم ده ځکه ډیر عمر یو په دې لمون نه زیات په دې سکتور کې تیر کړی. نو مونږ که یو انجینیر استخدامو نو هغه ډېر ساده تاته وایي چې ماته باید 500 تر 1000 ډالر راکړي پورته انجینیر خو پیدا په پاکستان ول مملکت کې کته 500 ډالر راخلی او 40000 کلدار تر جوړیږي یعنی په 40000 کلدار هلته کوي چې سر انجینیر ونیسي خو دلته مونږ یو ساده کس تازه پوهنتون فارغ هغه هغه هم دا ډیمانډ لري نو دا خپله دغه د قدر یا د کارمندانو کوم مصرف سره هغه هم دلته لوړ ده. آخري موضوع سره هغه د امنیت ده. د دغو شرکتو مشرتابه یا هغه کسان چې خارجي اتباع دي یوغوی اکثره په داخل د مملکت کې نه پاتې کی یوغوی یا هند کې یا په دوبۍ کې د نږدې شاوخوا هیوادو کې نو یوغوی د تګ راتګ او د یوغوی د بودوباش د مسایل دا هم دوی را اخلي نو دا ټول مصارف را اخلي دا په دقه باندې تقسیمیږي نو د دقیق او قیمت راوځي. دا هغه فکتورونه چې په نورو هیوادو کې د مونږ سره په پرتله ډېر ټیټ مونږ چې اوس دغه خپل داخلي حساب لرو دوی نه دا معلومات را اخلو دوی یو حد ته راغلي دي چې دغه حد نه کته که دوی قیمت را ټیټي نو دوی یا په تاوان کې ځي یا دومره ګټه نه کوي چې دوی خپل ځان وساتلی سي. له بلې خوا نه موضوع د ټاکس په دغه سکتور باندې ډېر زیات ټاکس را روان ده. د دغه 10% ټاکس نه مخکې هم د مخابراتو سکتور یو له هغه سکتورو څخه ده چې ډېر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګېدلی او دغه 10% موضوع لا هم په دوی باندې ډېر تاثیر کوي. یعنې صحیح ده یو خوا نه دا کتل کېږي چې 10% ټاکس د مشتری له جبه ځي خو نه دا راسان په دوی باندې تاثیر کوي ځکه مخکې که تا 1000 افغانۍ کار ته اچوو نو تا به د شرکت ته 1000 افغانۍ ورکولې او د شرکت ته 90 افغانۍ ورکوي نو که د 5 میلیونه مشتری واوسیږي او له 5 میلیونه مشتریانو څخه ټول 10 افغانۍ کم د ده مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی نو د په عمومي هغه مالی هغه من تاثیر کوي منفی تاثیر کوي نو دا دغه مسایل په دوی باندې یو څه تاثیرات راوسی دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئنه اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانې ته ځي او د اړتیاو سره سم مصرفیږي.
څه اوس دغه فیصله د ټکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوریت څخه نو مونږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو تر څو چې مونږ وکړی سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو د همغې په اساس باندې مونږ مالی وزارت ته راپور ورکړو. د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې مونږ ځای په ځای کړی ده له هغه سیستم نه مونږ ډېر مطمئن یو چې دغه هغه معلومات چې د شرکتونه مونږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي خو تر څو چې مونږ وتوانېږو لا مطمئن اوسېږو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کړه ووسیږي مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بلینګ سیستم سره وصل ووسیږي تر څو چې راسن د بلینګ سیستم نه مونږ معلومات راوچت کو په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده او د ارشا اداره باید د دغه سیستم د خریداري پروسه تکمیله کی تر څو دغه سیستم راسی او بیا دغه پر شبکو کې نصب سی.
موین صاحب د امنیت موضوع ته اشاره وکړه. ځان د تیره هفته قندوز ته تللم. په قندوز کې یعنی مخام وروس ته ټلیفون نه تر سهار پورې کار نه کوي مخابرت شبکې په امداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي او مونږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد پاتو ولایتونو کې مخابرت شبکې د شپې لخوا نه فعالیت نه کوي او تاسو درته ویل چې اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده او په دې برخه کې موڅه کړی
بل دغه کوخ د تیرو څو کلونو د مخابراتو شرکتو د شبکو ته متوجه ده مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول په دغه شمال کې دغه مسایل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته کوخ کړی ستاسو باید شبکی بندې وساتي تر ډېر حد پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجنیرانو مونږ سره د مرسته کړې چې مونږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعاله وساتي دوی همکاري کړې ده طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجنیر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست مونږ نه لرو چې مسلسل بندې واوسیږي وختن فوختن په بعضې ساحو کې بندې د 5 بجو نه وروسته بعضې ساحو کې یو ورځ دوه ورځې بندې نو داسې دقیق لیست مونږ نه لرو چې هلته مسلسل دا شی بند واوسیږي
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه دې برخه کې ستونزه نشته
مونږ هم د کورونا چارو وزارت هم د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو هر ورځ چې سیاسي مشکل حل سو مونږ په درې میاشتو کې تر څو چې مونږ خپل اداري مسایل به سر راټول کړو مونږ کولای شو چې د خلکو سره
ډېره زیاته مننه
کوو
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو په افغانستان کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر کابو 3.5 میلیونه خو د درملنې مرکزونه د ټول هیواد په کچه 111 دي مشکل چیرې دی چې دغه عملیانو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي دوستانو په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو د زړه درد هم سره شریکو چې څنګه په تاریاکو او پودر روغدي شول او اوس ګیله لچا کوي
خپل ژوند نه دغه اوس په مرګ خوشاله مې چې دښمن دې دغه دعا کوي چې خدای دې پودرې کړي
ایران دلار مې ایران کې د سمو په او د اقدارو سره مو سګریټ کې ماته سلو بنځ پیری راکړ نور مې سګریټ ونو ازم مې درد کوم
اړوند اداري څه جواب لري ل روغدو کسانو سره د کورنۍ چلند باید څنګه وي او لدی وبا ځان څنګه ساتل او ژغورل شو په نننې تاندې څنګه کې پریغږیګو زه نورګل شفق یم ملګرو د دینو وروستیو چیرنو په اساس د افغانستان د نفوس 11% عملیان یا پر نشئی توکو روغدي کسان جوړوي په دغه روغدو کسانو کې لمه شومان او میرمنو رانیولې لویان او ګرن ځوانان هم شامل دي د کارپوهانو له نظر مهاجرتونه نامنی ل روغدو ملګرو سره ناسته پاستا بیکاری او نشئی توکو ته په اسانه لاسرسي د نشيانو د زیاتوالي مهم سببونه دي همزولو د مهاجرتونو خبره مې وکړه اکثره پر نشئی توکو روغدي کسان چې و پښتین وای چې ایران ته یا پاکستان ته په مزدوري پسیتللې وم خو بیرته په امه استلا پودری یا تریاکی راستون شوم د غزبانان وای
زه پودر څکم ایران دلار میران کې داسمه په دغداران سره مو سګریټ کې ماده سلو بنځ په راګړ نور مې سګریټونو ازام مدارت کوم مغه باندې را واستم کنه دا ما په ځان ما به سګریټ مېمنوال عملیان زیات دي ته به خیانه دي سدل کې وری واسي
رفتم د ایران رفیقای خودم کې مثلا تریاق میګ
لاړم ایران ته هلته مې جنې مرګری وو چې په خپلې هم تریاق څکول ما ته ویل چې کته هم څکوي نو ډیر کار کولای سي سړی کېږي بنه او د لاسو زرو پر ځای به د شل زرو په کار کوي همدا سي تیرې ستلم لومړی مې تریاق څکول بیا مې کریستال او شیشه هم پیل کړه او اوس دغه دې په پودر وروګ دي شوم میرمن مې دوه ماشومان را ته پری خودل او طلاق را نه واخیست
دو تا شټګای زری زو رام علاقې ده
اول ځل مې په پاکستان کې وسکول سباینه ما خام پورې د سل روپوس کوم نو خو چې وینس کې نور غون ځان دې درد کوي وی وهاله ما کور کې وی تړل ما خو بیا هم نکېږي زړه نه صبر نه کوي کور مشر ما مشر زوی ما غونډان او کشران اوس هغه کشران هغه خپل کاروبار کوي زه به سي بدبخت خپل ژوند نه دغه وز په مرګ خوشاله ما چې لهند خبره ده چې دښمن دې دښمن ما دښمن دغه دعا کوي چې خدای دې پور ډری کی د دې نه بعد شنور ولا که په دغه دنیا کې
ملګرو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د کورنۍ چارو وزارت د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو ریاست د عامه روغتیا وزارت اړوند درملنې 111 مرکزونه د دوی د تداوی ځینې شخصي مراکز نور دولتي او غیر دولتي موسسې تر اوسه دغه اړوند ادارې ولې پر نشئی توکو د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي د مخنیوي په برخه کې پاتې راغلي دي و به وره همزولو د عامه روغتیا وزارت د نشئی توکو د غوښتې د کمولو ریاست د پروګرامونو امیر ډاکټر عبدالقدوس سعادت مو د امریکا د متحده ایالاتونو د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې ادارې یا د INL له یوې څیړنې خبروي او د روغدو کسانو د شمیر د زیاتوالي دلیل هم راته وایي
دلته مختلف سرویګان په بیل بیل کالو کې شوې ورستنې سروي په 2012 کال د INL دته کوم سروي شوې په دې کې 2.9 to 3.5 میلیون مخدره مواد استفاده کسان په افغانستان کې خوده شوې ده چې د ټول نفوس 1.3% تشکیل کوي نو ورس په تعداد زیاتې دوه خواته ده کمې دوه خواته نه ده خو دې کې ډېر مختلف خبرې پکې شته یو مهم دلیل چې ولې معتادین تعداد ورس په زیاتې کې ده چې په ډېر اسانه په هر ځای کې د مخدره مواد پیدا شته نو چې کله یو مواد په اسانه لاسته راول شي نو استفاده هم زیاتیږي سره د دې چې مراکز د تداوی لپاره بغیر د پیسو بغیر د کوم مشکله شته
راځي واورو دوستانو چې د یو معتاد ورور زبیح الله په څه خفه دی او د پودرو یو ځوان عملی ګل محمد څه ګیلې لري
دغه پله یو پیسګی د مقابل د هر ډیر نږدې ده یو په یو کیلومتری د هر کورور خلک پودر وهي نشه کوي ورور لکه لکه شلغم غوندي د پودر خرسيږي زما خپل ورور د ډیر شکاله سوسایب وهي درې پیرمې ویني ورته بدل کو خو دا د وطن دا چندغه شور خوری ورور پودر دی او چرز دی او تریاک دی ورور شوق رازی ورته وهی
دوا نس دوا غرور را یم بوختره سوګه کی مونتا دوی وکړا سم لوي مې دوه مې زو نه بستر کو جوړ تیار کیو چیر دی مرکزونه هغه سی واسطه ونه لري پیسې ونه لري سوګ دم نه بستر نه سوغم کوي
د سړک پر سر یا هغه د چا خبره سریام د نشئی توکو د خرڅلاو مخنیوي ولی نکیږي ملګرو د دې جواب ورسته د کورنۍ چار وزارت ل یو چارواکی واورخو تر د وړاندې په کابل کې د جنگلګ د 320 روختون د رواني ناروغي او اعتیاد متخصص ډاکټر مقصود صدیقی ته غوګدو چې وای په افغانستان کې د معتادانو د درملنې په مرکزونو کې تداوی وړیا او په نړیوالو معیارونو برابر ده او د درملنې په هدف د هر روغدي کس پر وړاندې ورپرانې ده خو دی وای چې مشکل درملنې ورسته مخدره مواد ته د دوی بیا پناوړل دي چې او یا 100% امکان لري دوی بیرته خپل عمل ته دوام ورکړي
د دې مرز ماهیت دغه سیده چې یو کس چې تداوي کیږي بیا هغه کیږي متات کیږي دوه ځل کې چې تداوي شي خای چې تداوي شي یا په دوه ځلو کې شاید هغه تر کی یو کس چې دلته بسريږي او بیرته متات کیږي یعنی د دې هغه کس خوري د پدې معنی نه چې د بیخي بیا تداوي ونی کی بیرته راځي تداوي کوي امکان لري چې په دوم یا دریم ځل کې د بریالۍ شي چې دا پریک دی دا عمل متاسفانه چې دلته د مریضانو تعقیب او فالو اپ لاسرسی نه لرو دومره امکانات نه لرو چې مریضانو چې رخصته وو هغه فالو اپ کو یا تعقیب کو چې هغه کمالات دي ولایت وی لري
مننه هم زولو چې تاندې څنګه تا غوږی ملګرو د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې د عملیاتي پولیسو عمومي مشر عبدالخلیل بختیار وایي چې تیر کال د 2019 عملیاتو په ترڅ کې د مخدره موادو 2906 کاروباریان نیولي او محکمو ته سپارلی دي چې اوس مهال د افغانستان په کچه د بندیانو 22% یې د نشئ توکو اړوند قضیو کې نیول شوي کسان دي. په دغو عملیاتو کې چې د 22 پولیسو د وژل کېدو او د 150 نورو د ټپي کېدو په پایله کې ترسره شوي دي 311 ټنه او 122 کیلوګرامه مخدره مواد نیول شوي او د دغو موادو د پروسس 14 لابراتوارونه ډنګ کړای شوي دي. ښاغلی بختیار همدار ازوی دوستانو چې یوازې د کابل په کچه په تیر کال کې 908 کسان نیول دي د زیاتوي چې په تیر کال کې 19% د تریاکو په کرکیله او 48% صدای په تولید کې کیمرې غلي دي. ما ویل د دې هر څه ترڅنګ ولې د نشئ توکو د سریام خرڅلاو مخه نشي نیولې؟ د ښاغلی بختیار ځواب وو:
مونږ مطابق قانون چې هر څوک چې خلاف د قانون عمل وکړي مونږ سره مجرم ده. هر څوک چې دا خرڅي، دا انتقالي، دا ساتي، ټول مونږ نظر به اسناد چې لرو دسکرو ځینې معلومات چې لرو او دا مخصوص هم ده په خصوص په شهر په کابل کې یو تعداد پرچون فروشان په خپل معتاد دي، چون دوی په خپل ناروغ ده او مریض ده، باید اول تداوی سی بیا لار سیالتا باندې محکمه سی او قضاوت وسی. پر صورت مونږ اوس په دې کوشش کوو چې هم دا کسان چې خورده فروشان دي پرچون هغه دستگیر کو، پولیس په تنهایی نسی، چون باید خلکو هغه سره همکاري وي. دا مبارزه د فامیل د خانواده نه شروع سی، بیا ټول یو اجماع ملی په سطح کې د پرساب شروع سي، ګرچې کې ډېر پیچیده مبارزه ده، دا وخت غواړي.
د نشئ توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو مشر محمد حنیف دانشار هم وایي دوستانو چې وروستۍ نامنې د بلخ او جوزجان په شمول په ځینو نورو هغو ولایتونو کې هم د مخدره توکو د کرکیلې د بیا پیل سبب شوې چې پخوا پکې د کرکیلې کچه صفر ته راټیټه وه. دې زیاتوي:
گزارش های ابتدایی نشان می ده که در ولایات متاسفانه
لبد مرغ مکتزین لومړنی را رسیدلې ریپورتونه خی چې په یو شمیر ولایتونو کې د نشئ توکو کرکیله شوې، لکه جوزجان، بلخ، په ځانګړي ډول هلمند او یو شمیر نور ناامنه ولایتونه. هم دا ناامنی ده چې په هغه سیمو کې له نشئ توکو سره زموږ د مبارزې پر وړاندې لوی خنډ ګرځېدلې. موږ له کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره په اړیکه کې یو او د هغه پلان د پلي کولو په هڅه کې یو چې د کرل شویو مخدره توکو د تخریب لپاره مو جوړ کړی دی. له نیکه مرغه په تیر 2015 کال کې مو د مخدره توکو د قاچاق او خرڅلاو په تور تر 2400 زیات کسان نیولي چې له ډلې تر 900 زیات کسان رسمن محاکمه شول. اوس مو له نشئ توکو سره د مبارزې د پولیسو د خاصې ډلې د پیاوړتیا، همدارس د مخدره توکو د مخنیوي سرحدي پولیس، هوایی ځواک او ګمرکونو کې د دوی د لا ځواکمنتیا لپاره پر یوې طرحې کار کړی او غواړو د امنیت ملي شورا سره شریک کړو چې دا په دې برخه کې ډېر ضروري ګام همزولو. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویاند علي افتخاري وایي چې د روغدو کسانو د درملنې او دوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو لارې چارې پیاوړې کړي دي او په وروستیو کې عامې روغتیا وزارت ته د فینکس په نوم د ودانۍ سپارل هم په دې برخه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته کړې چې اوس د امید په نوم د معتادانو د درملنې او دوی ته د یوه کسب د ورزده کولو مرکز دی او د ده په وینا هر ورځ تر لسو پورې هغه ځوانان چې له اعتیاده منه شوي دي د عامې روغتیا وزارت لخوا ورلیګل کیږي چې اوس مهال د مختلفو حرفو په زده کړه بوختي. پر نشئ توکو روږدو کسانو څخه خلک لدې کبله هم دوستانو په ویره کې وي چې دوی له کوره او له بهره غلا کوي او کله کله د پیسو د نشتوالي په سبب نور ګواښي. خو افغان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې روږدي کسان مجرمان نه بلکې ناروغان دي او باید تاوتریخواله ورسره ونشي.
که موږ غواړو چې له یو چا سره کومک وکړو، مرسته وکړو، چې غل نشي راواوړي، دا باید کورنیو سره د موږ یو باور رامنځته سي چې نشه یوه ناروغي ده، که په لومړیو کې جرم ده خو اوس ناروغي ده. اوس باید موږ یو نشئ کس ته د یوه ناروغ په سترګه وګورو، ناروغ درملو ته، مرستې ته، مینې ته، لاسنیوي ته او له یوه جایه پورې رسولو ته ضرورت لري. دا د دې لامل ګرځي چې هغه له نشې راواوړي.
همزولو، که کوم ځوان غواړي چې نشئ توکو ته مخه کړي نو د دغه ځوان محمد هوتک خبرې دې په یاد لري چې په خپله کابل لس کاله پوډرس کولی خو اوس
تریمنه شوې ده
ساریاک متاریاک نجل تراغ کابل ته پوجران شو لاس کاله مو څخول مانه دسه شو ما چې زه بستر شوم درې میاشتې بعد سټی رواني تیر اوستم بس بعد غي سټی رواني نه راوتم جوړ تیارې مو سپازل د خدای ده باید دا خلک ټول له مانه عبرت واخلي او زه دې ټول ته دا خبره کوم چې می وه چټی کار ده ورته مو اور دا چټی کار ده شرمې دي بے غیرت کوي دي ولس کې د شرمې کوم ته د شرمې خزه ته د شرمې ټول جان ته د شرمې مکه وي د خدای په لاسر ورته سر تورم می کوي اوس چې منا شو مزایم چې جنت کې ناستیم زایم ګولانو کې ناستیم
ملګرو د محمد هوتک له دغه سبق موز خبرو سره دا تاندې څنګه رانغاړو روغ وسی او معتاد مشي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده
مو خاص برای خدا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمونو بلډینګ او سوروی سرمونو
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری